په افغانستان کې 8 بجې دی وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی تر اوسه په موسکو کې سبا ته د پلان شوی غونډې په اړه له روسي چارواکو سره موافقې ته نه دی رسیدلی. د سولې شورا مخکې ویلي و د افغان سولې او ثبات په اړه دا غونډه هم دا اونۍ کېدله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون هم وایي باید د عربستاني خبریال جمال خاشوقجي د وژنې قاضیان نړیوال متخصصین وڅېړي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس پرون د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې خبرې وکړې او ویل په هیواد کې تر 20 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوې کاروي. د فاریاب مرکز میمنه ښار کې بیګاش په دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل شول. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا د بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. پوره خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي په هیواد کې تر 20 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوې کاروي. عبدالله دا خبره د سه شنبې پرس په دوبی کې د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه د تیرې یوې لسیزې په مقایسه په افغانستان کې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. تر اوسه په افغانستان کې د ټکنالوژۍ او مخابراتو د پراختیا په برخه کې 2.3 میلیارد ډالر پانګونه شوې. دا زموږ د ټولنې لپاره یو ښه خبر دی. اجرائیه رئیس همدارنګه وویل دا مهال په افغانستان کې 114 تلویزیوني شبکې او 310 راډیوي شبکې چې په اف ام خپرونې لري فعالیت کوي. د افغانستان اجرائیه ریاست مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلي عبدالله د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې تر وینا وروسته په متحده عرب اماراتو کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره هم ولیدل. د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې بیګاش په دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شول. دا خبره د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وکړه. د میمنه ښار د سربلاغ کلی اوسیدونکي چیرته چې دا پیښه شوې وایي دغه کسان بیګا 8 بجې له جامع جومات د کور په لور روانو چې ډزې پرې وشوې. د فاریاب د پولیسو ویاند ښاغلی یورش وویل پولیس هڅه کوي چې د سربلاغ د کلي د دغو دوو اوسیدونکو قاتلین ونیسي. په هلمند کې تیر ماښام یوې چاودنې دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان کړي دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک وایي چاودنې د یو چسپکي ماین په وسیله د پولیسو په یو شخصي موټر شوې او د پیښې په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د نوموړي په خبره د ټپیانو روغتیایي وضعیت ډاډ وړ دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې په لښکرګاه کې د چسپکي ماینونو چاودنې ډېرې شوې چې اکثره یې د پولیسو په موټرو کېږي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په غزنی کې منصوبینو دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي چې یوې د دې ولایت د امنیه قمندانۍ د دوم سمت پر ماموریت د برید پلان درلود. د ملي امنیت خبرپاڼه وایي یو مشکوک کس چې د غزنی د امنیه قمندانۍ د سواد موزه برخه کې کار کوو له یو موټر سایکل سره چې پکې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو نیول شوی دی. د دویم نیول شوی کس په اړه په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو لس کاله مخکې د غزنی د ملي امنیت یو کارکونکی وژلی و چې دوی اوس په نیولو وتوانېدل. د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي په میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزان د ناروغۍ تازه پیښه ثبت شوې. په کندهار کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو وویل د میوند ولسوالۍ د کارزیک په سیمه کې د رازیه په نوم یوه 14 میاشتنۍ ماشومه د پولیو په وایرس اخته شوې. له دې سره د روان میلادي کال د پیل راهیسې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند او روزګان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزان پیښې 12 ته رسېدلې. په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې هم 15 پیښې ثبت شوې دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. جواد ظریف چې د سه شنبې پرز د ایران، ترکیې او آذربایجان په یوه درې ورځنۍ درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره استانبول ته ولاړ، په یو خبري غونډه کې د نورو ټولو هغو هیوادونو ستاینه وکړه چې د پوینا پر ایران د امریکا د بندیزونو له لګولو سره مخالفت کړی.
و آیا این کشور می تواند دیگران رو به خاطر اینکه قانونمند هستند؟
آیا یو یواد کولای شنو پدی خاطر چی قانونمند دی او د قانونونو پیروی کوي مجازات کړي کنه؟ دا ډول وضعیت به په راتلونکي کې د نړۍ پر نظم ډیره پراخي اغیز ولري. لمدي قبل دا چې تاسو ګوري ټول هیوادونو هم زمک خو گاونډیانو او هم اروپایي هیوادونو د امریکا د دې حرکت په وړاندې مقاومت کړي. د امریکا د بندیزونو په وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په داسې حال کې څرګندونې کوي چې تاکل شوی امریکا په نږدې ورځو کې د ایران د تیلو پر سکتور نوی بندیزونه اعلان کړي. امریکا وروسته له هغه د ایران سره د 2015 کال لاژمي تړونه ووت چې د اگست میاشت کې د ایران د موټرو، فلزانو او قالینو پر صادراتو بندیزونه ولګول. په جرمني کې یو نرس د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د راپورونو له مخې نایلس هیګل چې یو څلویښت کاله عمر لري د وژونکو درملو په پیچکاریو خپل ناروغان وژلي. کله چې د سېشنبې په ورځ د جرمني د اولډنبورګ ښار کې د محکمې قاضي له هغه وپوښتل چې دغه تورونه مني، هغه ځواب ورکړ چې خپل جرم مني. دا په جرمني کې د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته د زنځیري وژنو تر ټولو ناوړه او لویه قضیه ده. نایل سیګل په 2015 کال کې وروسته له هغه په 15 کاله بند محکوم شو چې نوموړی هغه مهال خپلو دوو ناروغانو ته د وژونکو درملو په پیچکاري کولو مجرم وبلل شو. د روان کال د جنوري په میاشت کې له څېړنو معلومه شو چې هویل ونوی نور ناروغان هم په ورته توګه وژلي. ویل کېږي دې نرس غوښتل له خطرناکو درملو په پیچکاري کولو سره ناروغان بیرته په هوش راولي او په روغتون کې د خپلو همکارانو ترمنځ شهرت پیدا کړي. او وروسته خبر ده چې امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ته راجع کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغو ادعا په بدل کې د پیسو وړاندیز شوی و. د مولر د دفتر په وینا دا توطیه وروسته له هغې رسوا شوه چې یوې ښځې ژورنالیستانو ته وویل وړاندیز ورته شوی که په مولر د جنسي ځورونې تور پورې کړي 20,000 امریکایي ډالر به ورکړي. له ازادي راډیو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د موسکو د غونډې په اړه موافقې ته نه دي رسیدلي.
ما با مقامات روسی در حال رایزنی هستیم در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو و تا هنوز با جانب روسیه به توافق نرسیدیم.
د مسکو غونډه د افغانستان د سولې او ثبات په اړه ځانګړې شوې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي باید د عربستاني خبریال جمال خاشقجي د وژنې قضیه نړیوال متخصصین وڅېړي.
Clearly he was murdered, but was there torture as well? Was there
ملګر ملتونو د بشري حقونو ویاند وایي روښانه ده چې هغه وژل شوی، خو آیا هغه شکنجه شوی یا په زور د هغه د تریتم کېدو هڅه شوې ده باید ټول وڅېړل شي. نور مسایل هم لرو. د هغې ډلې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون موافقه کړې چې له بایومتریک پرته رایې هم ومني په دې شرط چې سټیکر ولري رایې پاڼې. یو ځل بیا مو سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د حکومت تمه نه لري چې د موسکو غونډه د نومبر په میاشت کې په لومړۍ نیټه یعنی سبا جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي د سېشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې له روسي چارواکو سره د موسکو د غونډې د څرنګوالي او نیټې په اړه هیڅ توافق ته نه دي رسېدلي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې شورا ویلي د موسکو غونډه د همدې اونۍ په پای کې جوړیږي. تفصیل د اجملاند په رپورټ کې.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د افغان حکومت لپاره د بحث وړ مسله ده، خو تر اوسه افغان او روسي چارواکي د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې کوم جوړجاړي ته نه دي رسیدلي. له څو ورځو راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو لا نه د مسکو د غونډې نیټه روښانه شوې او نه یې هم څرنګوالی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا مهال نشي کولای د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه او جزئیات تایید کړي. ښاغلی احمدي وایي د مسکو د غونډې جوړېدل زموږ لپاره د بحث وړ دي. موږ د روسي چارواکو سره د دې غونډې د څرنګوالي او جوړېدو د وخت په اړه په بحثونو بوخت یو. تر اوسه پورې د غونډې د جوړېدو د نیټې او څرنګوالي په اړه د روسي لوري سره توافق ته نه یو رسېدلي.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو د دې پوښتنې له ځوابه ډډه وکړه چې له روسي چارواکو سره خبرې په کوم مسلو دي او د مسکو د غونډې د جوړېدو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف په کومو برخو کې دی. تر دې مخکې ځینو روسي رسنیو رپورټ ورکړی و چې ښایي د افغانستان په اړه د مسکو کانفرانس د نومبر په لومړۍ نیټه جوړ شي.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف بیا په وروستیو کې خبریالانو ته ویلي د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه به زر نهایي شي. په کابل کې د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د تیر جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د مسکو غونډه به د همدې اونۍ تر پای پورې جوړه شي. تمه کېږي چې په دې غونډه کې به افغان چارواکي هم ګډون وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه اخلي. ښاغلي احمدي په عین حال کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت له ګډون پرته د دې هیواد په اړه هیڅ غونډه کومې نتیجې ته نه رسیږي.
هر نشستی که در هر نقطه از جهان در مورد روان
خاغلی احمدی وای هر غونډه چې د نړۍ په هر ګوټ کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي باید پکې د افغانستان رهبری او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت وپیژندل شي، لکه د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته ژمنه څرګنده کړي او ټولو هیوادونو د افغانستان د سولې په برخه کې دی اصل تشمنتیا خوده متحد
هستن به این موضوع.
سره له دې چې د افغانستان د سولې عالی شورا د مسکو د غونډې نتایج ته مخکې خوشبیني لري، د افغانستان حکومت د روسیې لارخه د دوی شرایطو ته څرګند پیغام نه دی ترلاسه کړی. تر دې مخکې یو شمېر څارونکو ویلي وو افغان حکومت باید د سولې په برخه کې د مسکو د غونډې په شمول له رامنځته شویو فرصتونو ګټه واخلي څو د سولې د خبرو رسمي پایل ته زمینه برابره شي. له دې سره تر اوسه څرګنده نه ده چې د مسکو د کنفرانس په اړه په خبرو اترو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ څه روان دي. آیا مسکو غواړي چې د دې غونډې رهبري او مدیریت وکړي؟ آیا دا د افغانستان د حکومت د غوښتنې خلاف څه دي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي د مسکو د غونډې په اړه له روسیې سره یوې نتیجې ته له رسېدو وروسته به دې پوښتنو ته ځواب وموندل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته وګست ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 سپګنی منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم یو رپورټ ته وښی چې د انتخاباتو په اړه د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه لغې ډلې د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون د ګډې پریکړې له مخې له بایومتریک پرته رای هم د اعتبار وړ دي، خو باید رای پاڼې سټیکر ولري. د انتخاباتو کمیسیون کمیشنر ویان سید حفیظ الله هاشمي پرون په کابل کې د شکایتونو د کمیسیون له ویاند علي رضا روحاني سره یو ګډه خبري غونډه درلوده او ویل چې دغه پریکړه د دواړو کمیسیونو د ګډې هوکړې په بنسټ شوې ده. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم وایي دغه پریکړه ښه ده او باید د رای شمیرنې په بهیر شفافیت ډاډ ورکړل شي. په دې اړه واصل وصال رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له بایومیټریک او بارکوډ پرته رای به هم وشمیرل شي. دغه کمیسون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمي د سه شنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان سره په یو ګډه خبري ناسته کې ویل هغه رای چې د رای ورکوونکو د نوملړ سره مطابقت ولري د اعتبار وړ دي. ښاغلی هاشمي وایي په دې برخه کې د دواړو کمیسونونو ترمنځ شته ستونزې هوارې شوي او د دواړو کمیسونونو د ګډې هوکړې له مخې پرته له بایومیټریک رای د اعتبار وړ ګڼل شوي دي.
هغه مشکلات چې د اجرات په مخ کې او ایمن اجرات لک ټکنی کړی او د خان سره مخ کړیو هغه ته نن د لار حل پیدا کړو او هغه مواد باندې چې تر یو حده پورې سوی تفاهم او هغه هم روخانه شل او نن دی اعلانې په ترس کې تاسو ته قرات کوو.
په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان علي رضا روحاني ویل هغه رای چې د کمیسون سره د رای ورکوونکو په سب شوی نوملړ کې شامل نه وي د اعتبار وړ نه دي. د دې اعلانې په یو بل ماده کې ویل شوی هغه رای چې د رای ورکوونکو د نوملړ له مخې پرته له بایومیټریک کارول شوی هغه محل د اعتبار وړ ګڼل کیږي چې د رای ورکونې د محل د رئیس ناظرینو او مشاهدینو لخوا د طرزالعمل سره سم تصدیق شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خبرداری ورکړی و چې له بایومیټریک پرته رای ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي او باید ونه شمیرل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دواړو انتخاباتي کمیسونونو ترمنځ ګډ تفاهم او شوې پریکړه ستایي او له دواړو کمیسونونو غواړي چې د خلکو رایو ته پوره درناوی وکړي.
شکایت کمیسیون دنده داره چې باید عدالت تامین شي، یا پاک رای باید خوندي وي او میلیون رای چې ناحق وي باید باطل شي. نو دا یو ډېر هغه پر ځای او تقریبا عملی اقدام ده چې دواړه کمیسیونونه سره یوځای شوي دي.
ښاغلی رشید وایي دا چې د انتخاباتو په ورځ بایومیټریک سیستم کې ستونزه وه او یا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون کارکوونکي په کارونې نه پوهېدل دا د خلکو ستونزه نه ده، نو باید هغه رایې چې بایومیټریک پرته د نوملړ له مخې کارول شوي باید د اعتبار وړ وګڼل شي. واصل وصال، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو واورئ.
دولت شپږ نوې ماندنې چپه او اف ام 3.5 باندې د ازادي راډیو خبرونه ته نغواګي است. د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت مرکزی د راوي تر اوسه 3 زره افغانانو ته برېښنې تذکرې وشل شوې. دغه ادارې د عامه پوهاوي رئیس او اندره الله احمد زی ازادي راډیو ته ویل ژر به د برېښنې تذکرو د ویش مرکزونه په هرات او ننګرهار کې هم پرانستل سي. اوس مهال یوازې په پلازمینه کابل کې په ځینو سیمو کې د برېښنې تذکرو د ویش مرکزونه فعال دي. اجمل تورمان د نفوسو د احوال د ثبت له مرکزی ادارې ویاند ښاغلي احمدي سره مرکه کړې او په سر کې ورنه د دغو تذکرو د ویش روان بهیر په اړه پوښتلي.
لکه څرنګه چې تاسو خبر یاستئ، سږ کال د 2014 رسمن د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر د جلالت نواب رئیس جمهور لخوا رسمن آغاز شو. وروسته دغه نه زموږ اداره د قانون د نافذه قانون د موادو پر اساس مکلفه وه تر څو دغه برنامه وسیع کړي او موږ په هغه اساس باندې په کابل ښار کې 4 مراکز پرانستل: کارت 4، خیرخانه، ارزان قیمت او وزیر محمد اکبر خان. په دې 4 مرکزونو کې تر اوسه پر تاسو سره خبرې کوم، شاوخوا 3 زره تذکرې عملا توزیع شوي دي. یعنی په ټولو کې ویلی شو چې شاوخوا 3 زره افغانان د الکترونیکي تذکرې خاوندان شوي دي. همداراز تباند 40 فرمونه توزیع شوي دي چې دوی فرمونه ترلاسه کړي دي زموږ د مراکزونه. په نږدې راتلونکي کې به موږ انشاءالله په کابل ښار کې 2 مرکزونه هم پرانیزو. تر څنګ موږ په ننګرهار او هرات ولایتونو کې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله موږ به د دې ولایتونو په مراکز کې هم خپل دفترونه پرانیزو او عملا خپل کار شروع کړو.
برېښنایي پیژند پاڼې چې تروس پرې ویشل شوي دي، دا په بیلابیلو ادارو کې آیا د چلښت ول دي کنه؟ تروس پرې کوم ستونزه نه ده سند راغلی چې ځکه په خاطر دې مخالفتونه هم موجود ول چې په ځینې ادارو کې
فرد او هیڅ ډله د دې صلاحیت نه لري تر څو په قانون پخه کېږدي او الکترونیکي تذکره ونه مني. تروس پرې داسې موارد هم نشته و په اوایل کې و، ولې موږ رسمي مکتوب ټولو دولتي اداراتو ته بهرنیو په بهر کې زموږ تاسو میشتو کنسلګریو سفارتخانو ته همداراز ټولو نهادونو ته موږ مکتوبونه لیږلي دي چې د دې د چلښت او رسمي والی په اړه دوی ته اطلاع ورکړې ده چې هر څوک چې الکترونیکي تذکره ترلاسه کوي زموږ د ادارې د خوانه دي هغوی کاغذي تذکره باطله اعلان کوي. یعنی ټاپه وخل کیږي، سټم کیږي، د هغوی کاغذي تذکره باطلیږي.
د برېښنایي تذکرو د ویش د ادارې ویاند رحل احمد زی وویل 3 زره تذکرې تر اوسه پورې ویشل شوي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خوستیانو ته هم یو ښه خبر لرو، هغه دا چې د خوست په شپږو سره دي ولسوالیو کې به 80 زره کورنیو ته لمریزه برېښنه برابره شي. دا خبره د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر مجیب الرحمن کریمي پرون خوست ته په یو سفر کې وکړه. د خوست چارواکي هم دا ښه کار بولي او زیاتوي یاد وزارت دي په هغو ولسوالیو کې د بیارغونې کارونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي چې په تېرو کلونو کې د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو وروسته پاتې شوي دي. نجیب الله الوخیل له خوسته یو رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د وپلاوی په مشرۍ خوست تللی، د 3 په ورځ د خلکو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د سرحدي ولایتونو د متوازن پرمختیا لپاره په لومړي ګام کې برېښنا انتخاب کړي او په همدې موخه د خوست په مرکز او شپږو سرحدي ولسوالیو کې هم د لمریزې برېښنا د برابرولو سروې روانه ده چې له سروې وروسته به د دې ولایت د لرو پرتو سیمو 80,000 کورنیو ته لمریزې برېښنا ورکړل شي. د کلیو پراختیا وزیر د مرکز اړوند سرحدي سیمې ځاځي میدان، تریزي، علیشیر، باک، ګربز، تڼي او د سپیرې سرحدي ولسوالۍ هغه سیمې یاد کړي چې اوسیدونکو ته به یې لمریزې برېښنا برابره شي.
د خوست په شپږو ولسوالیو کې هغه لرې پرتې سیمې چې پر کرخه پرتې دي هغې ته د سولري برېښنا مهیا کول او دا ټول شمیر 80,000 کورنیو ته رسېږي.
د کلیو پراختیا وزیر زیاته کړه چې په خوست ولایت کې به 22 نورې پرمختیایي پروژې چې ټول لګښت یې 2.1 میلیون افغانۍ کېږي کارونه به یې عملا پیل شي.
نن 22 پروژې په ټول خوست کې له خیره افتتاحیې کېږي او د دې ارزښت هم 2.1 میلیون افغانۍ ده. په دغه 22 پروژو کې د سکلو اوبه شته، استنادي دیوالونه شته، سربندونه شته دي، کاریزونه شته دي، ذخیروي بندونه چې نن سبا افغانستان ټول د اوبو له کمښت سره مخامخ ده شته دي.
مجیب الرحمن کریمی ویل د اقتصادي ودې پروګرام لپاره دوی ته نړیوال بانک 30 میلیونه ډالر ورکړي تر څو ښځې د کسبونو له لارې پر ځان بسیا شي.
مونږ مرکز او درې اداري واحدونه جمع د مندوزی ولسوالۍ دی که به کابو مون 15,000 اسپاما گروپونه جوړو. 15 کلنه برنامه ده او په دې که به د خوست هر بورد ته رسیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکي غوښتنه لري چې په یادو پروژو سربېره د یاد ولایت لرې پرتې ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې له متوازنې پرمختیا وروسته پاتې شوي توجه وشي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي وویل
موږ لا هم په ځینو ولسوالیو کې ستونزې ډېرې لرو چې هغه زدران میشته ولسوالۍ دي، هغه د منګل ولسوالۍ دي، هغه هرو سفري او تقریبا د علیشیرو یو څه برخې دي چې واقعا دا له متوازن انکشاف نه وروسته پاتې دي. او ستاسو نه موږ هیله داره چې په خوست کې هم د ولایتو ترمنځ هم توازن، خو د ولسوالیو ترمنځ هم موږ غواړو چې دا توازن رامنځته کړو او بالاخره ټول ولسونه ځان په یوه اینه کې وګوري.
د کلیو پراختیا وزارت چارواکي دا هم وایي چې همدا اوس د خوست ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي برنامې په چوکاټ کې 151 پروژې روانې دي چې 602 میلیونه افغانۍ ورباندې لګښت کېږي. ولسی تړونی ولسکله نمینی برنامه ده شه د ملی پیوستون د برنامه پرزای په ټول افغانستان کې پیل شوه ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښته د افغانستان په اړه د ویډیو مطبوعاتو تبصره هم له احمد شبر اورو.
ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون له زندانه د طالبانو د یو شمېر کسانو د خوشې کېدو مسله څېړلې ده. د ورځپاڼې په باور اسلام آباد هڅه کوي چې د طالبانو او امریکا په خبرو کې بیا نفوذ پیدا کړي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي ملا برادر چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مرستیال ګڼل کېده 8 کاله مخکې د امریکا او پاکستان د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول شو او تېره اونۍ پرته له تشر او شوره په کراچۍ کې له بنده آزاد شو. د طالبانو یو بل قمندان ملا عبدالصمد ثانی هم له زندانه خوشی شو. د ټایمز ورځپاڼې په باور ملا برادر او ملا ثانی له پاکستان افغانستان ته داخل شوي دي او له نورو طالبانو سره یو ځای شوي. ورځپاڼې بیا لیکي داسې ویل کېږي چې دا کسان د هغه توافق له مخې خوشي شوي دي چې د اکتوبر په 12 په قطر کې د خبرو پر مهال د امریکایي ډیپلوماتانو او طالبانو ترمنځ وشو. ورځپاڼه د طالبانو د یوه جګپوړي قمندان په وینا لیکي چې ملا برادر زموږ مشر بیا له موږ سره یو ځای شو. دغه قمندان چې نوم یې نه دی یاد شوی د ملا برادر خوشي کېدل یو ستر پرمختګ ګڼي او وایي چې له دې سره به دوی پیاوړي شي. د لویدیځ وی بلې خپرونې لانګ وار ژورنال تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغانستان نیم نفوس د حکومت د کنټرول له ساحې بهر ژوند کوي. په دې لیکنه کې راغلي دي چې دا نتیجه دوی د خپلې څېړنې له مخې اخیستې ده. لانګ وار ژورنال لیکي چې 40% کې افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې له طالبانو سره پرې لانجه شته. د خبرونې په باور 9% کې نور سیمه د طالبانو تر واک لاندې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي دي د دې سربیره چې افغان ځواکونه هڅې کوي چې کلیوالي سیمې له طالبانو تصفیه کړي بیا هم نه دي توانېدلي چې د خپل نفوس سیمې پراخې کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د عربستاني خبريال جمال خاشوقجي د قضیه د قتل په قتل کې د خپلواکو نړیوالو متخصصانو د سیړونو غوښتنه کړې. د دې ادارې ویاندې روینه شام له سعودي عربستانه غوښتي چې د خاشوقجي د جسد د پټولو ځای دې څرګند کړي. جمال خاشوقجي یوه میاشت مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوتلی و خو بیرته ژوندی راونووت. تفصیل د اجملاند په ریپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره غواړي چې خپلواکو نړیوالو څېړونکو ته اجازه ورکړل شي څو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو قضیه وڅېړي او په دې برخه کې اسنادو او شواهدو ته لاسرسی پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندې روینه شام داسانی همدارنګه غوښتنه وکړه چې سعودي عربستان باید هغه ځای هم څرګند کړي چې د جمال خاشقجي مړی پکې پټ شوی. د نوموړي په وینا د پیښې د څرنګوالي لپاره پر جسد څېړنې ډېرې ضروري دي. روینه شام داسانی وایي د موثرو څېړنو لپاره باید معلومه شي چې دقیقا څه پیښ شوي. روخانه ده چې هغه وشل شوی، خوایا شکنجه شوی هم دی، آیا په زور د هغه د تریتم کېدو هڅه شوي؟ دې ټولو پوښتنو ته ځوابونه پکار دي او ډېره اړتیا ده چې پر جسد د عدلي طب څېړنه وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندې د سه شنبې په ورځ رویټرز خبري اژان سره په خبرو کې د جمال خاشقجي د قتل قضیه یوه ډېره پیچلې قضیه وبلله. روینه شام داسانی ټینګار وکړ چې یوازې د سعودي عربستان لخوا څېړنې کفایت نه کوي، ځکه د نوموړي په وینا سعودي ژورنالیست وژل په لوړه سطح پلان شوي او ښایي د سعودي عربستان لوړ پوړي چارواکي هم پکې لاس ولري. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي چې امریکا کې اوسېده د اکتوبر په دویمه نیټه په استانبول کې د سعودي کونسلګرۍ ته ننوت او ورک شو. وروسته د ترکیې د چارواکو لخوا د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د نوموړي د وژل کېدو رپورټونه خپاره شول. سعودي عربستان حکومت په لومړیو کې ویل چې د واشنگټن پوسټ د دې کالم لیکونکي د قتل په اړه معلومات نه لري، خو وروسته یې ومنله چې خاشقجي د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شوی. د سعودي عربستان لوی څارنوال سعود المجیب استانبول ته تر سفر مخکې د جمال خاشقجي وژنه مخکې له مخکې پلان شوی وبلله. ترکیه تر دې مخکې له سعودي عربستان څخه وختي و چې د خاشقجي په وژنه کې لاس لرونکي 13 مشکوک کسان دي ور وسپاري. په دې مشکوک کسانو کې 15 د هغې امنیتي ډلې غړي بلل شوي چې د خاشقجي له وژنې څو ساعته مخکې له سعودي ترکیې ته رسېدلي وو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تازه څرګندونو کې د سې شنبې په ورځ وویل هیواد به یې پر سعودي عربستان فشار ته دوام ورکړي څو څرګنده شي چې چا د خاشقجي قاتلان ترکیې ته استولي وو. سعودي عربستان تر اوسه د ګورو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د غوښتنې او د ولسمشر اردوغان د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه ډاکټر امین الله د اردوغان د ولایت اجزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبر کوم. زه صحتانیه د رئیس څخه دا خواهش کوم زموږ د جزا په ولسوالۍ کې شفاخانې ته داسې ډاکتران راولېږي چې د کس عملیات وکړي او ځوانه څېړنه چې وکړي. او زه د چاهدانې درې چې دا خواهش کوم چې زموږ د شفاخانې د واکولو په بازار کې پروله کېږي باید قانوني شي د مجبورې وسي. مننه. السلام علیکم و رحمت الله. دلوی خدای جل جلاله په نام زه حاجی محمد اکبر منصور زی د غورما څخه خپل پیغام سبتوم هیله د چې نشر کړی. زه د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی خان او د نورو ولړټولو چارواکو څخه یوازینی هیله دا ده چې لمړی خو په صداقت سره د صلح په باره کې خپل دین او پور کړی او آرامي ده. بل عرض می ده چې د غورماش په منطقه کې سخت وچکالی ده او خلک د بی نس له قحطۍ او غربت سره په ګریوان. هیله ده چې ملي تجاران او د حوادثو ملي طبعي محترم ریاست او نور خیریه ملي او بین المللي له مؤسسې د دې جنگ زده او وچکالی ټول خلکو سره مرستې ته راوهڅوي تر څو چې د لوی پارټۍ څخه مخنیوي وشي. په دې اړه ستاسو جدي توجه غواړم. والسلام مال اکرام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زما د فارې په اړه د فراولایت په ولسوالۍ کې بدون د مرکز د معرف سطح په ټیټ حالت کې ده. معرف په صفر حالت کې ده. په هیڅ ولسوالۍ کې بغیر د لپاره غالبا لس ولسوالۍ به په دوو کې نه حساب یا دوه کې مکاتب ولري. نورو ټولو ولسوالۍ کې مکاتب نشته. معلمان به خپل معاش اخلي او کتاب او قلم کتاب شو کنفرانسیه د ضرورت په بازار کې خرڅېږي. نو غواړم د مسؤلینو څخه چې په دې اړه توجه وکړي چې دا ځینو خلکو ته چې دا شیان د مکاتبو په نام ورته وي دا چیرې چیرې خرڅېږي. تعلیم هغه شی دی چې سړی آینده ژوند روښانه او رڼا کوي. نورم په لاس فارم. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم په افغانستان کې د سهار اته نیم بجې کېږي. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په هیواد کې تر 1.8 میلیون زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوې کاروي. ښاغلی عبدالله دغه خبره پرون په دوبۍ کې د مخابراتو په نړیوال کنفرانس کې وکړه. د فاریاب ولایت په مرکز میمنه ښار کې بیګاش په دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. دا خبره د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته تایید کړه. ویل پولیس هڅه کوي د سربلاغ د کلي د دغو دوو اوسیدونکو قاتلین ونیسي. په هلمند کې تیر ماښام یوې چاودنې دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې منصوبینو دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزڼ یوه تازه پیښه ثبت شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. په جرمني کې یو نرس نایلس هایګل د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ته راجع کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغو ادعا په بدل کې د پیسو وړاندیز شوی و. خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. وسم ورزو غزنی ته. د غزنی والی وحید الله کلیمزی وای په غزنی کې لتیرو دریو کلونو رئیسی امنیتی ستونزې زیاتې شوې دي. خغلی کلیمزی دا خبره د امنی قومندانۍ کې پی وی غونډه کې وکړه. هغه ویلی دی چې په غزنی کې د کنټرول ساحه ورستربلې کمیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه د غزنی یو رپورت را لېږلې.
دا غزنی والی د دغه ولایت له نوې نظامي رهبرۍ څخه غواړي چې د دولت له لاسه وتلې سیمې د بیرته تر خپلې ولکې لاندې راولي. وحید الله کلیمزی وایي تر بل هر وخت د غزنی امنیت تر سخت ګواښ لاندې دی چې له تیرو دریو کالو څخه امنیتي ستونزې زیاتې سوې او ورځ تر بلې زموږ د کنټرول ساحه راکمیږي.
موږ د غزنی په ولایت کې تقریبا د دوه درې کالو راهیسې ناخال زیاتې وې. امنیتي مشکلاتو شتون درلوده. د تسلط او حاکمیت په ساحه د موږ ورځ تر بلې په د تیرو وختو کې محدوده شوې وه. هغه ټیم چې غزنی ته راغلی او ګمارل شوی دی د ما په شمول ټول نوی دی. نو په شمول د تا په سختو او مشکلو شرایطو کې دغه مسؤلیتونه را په غاړه شوي دي.
وحید الله کلیمزی د غزنی په امونیه قومندانۍ کې په جوړه سوې غونډه کې د غزنی له نوي ګمارل سوي امونیه قومندان جنرال داود ترخیل څخه غوښتنه وکړه چې د نورو ترڅنګ هغه سیمې چې د اګست میاشتې په خونړۍ جګړه کې پرته له مقاومت څخه د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وې بیرته په خپل واک کې واخلي.
چې د دوی بې همتي د دوی غفلت په افسرانو کې دي په سربازانو کې دي باعث د دې شو چې په غزنی کې ناورین رامنځته شو. د مقابلې نه د مقاومت نه پرته خپل صاحب سنگرونه خوشي کړي. امیدواره یم چې په دقیق ارزیابۍ سره حق حقدار ته ورسي، قانون تطبیق شي، ترڅو د موږ د زړورو منصوبینو افسرانو خدای مکرده روحیه ماته نشي.
په غزنی کې د اګست میاشتې په جګړه کې پر ځینو مشخصو کسانو پړاو راچول کېږي چې وسلوالو طالبانو ته یې پرته له کوم مقاومت څخه ځینې پوستې تسلیمه او سیمه یې ورته وسپارله. غزنی د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه یو دی چې د دغه ځای د اوسیدونکو په وینا ډیری ولسوالۍ یې سقوط، لویې لارې یې بندې او دولت ضد وسلوال یې د ښار په څنډو کې پراته دي چې هره ورځ ورڅخه د جګړو او وژنو راپورونه ورکول کېږي.
اوریدونکو یوې مسئلې ته پام وکړئ چې همدا اوس موږ ته رارسېدلی. د کابل په ختیځ کې پل چرخي محبس ته نږدې شیبه مخکې یوه چاودنه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په کابل کې دی، په دې اړه یې جزئیات راټول کړي. همدا اوس راسره غږیږیم. شفق صاحب، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلې، مهرباني وکړئ، څه شوي دي؟
کور ودان سلام وړاندې کوم تاسو اوریدونکو ته. بلکې بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن شاوخوا نیم ساعت مخکې د کابل د ترخی زندان ته هلته یوه چاودنه شوې. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د 12مې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه زندان ته نږدې د انتحاري حمله ده شوې، او د تایید کړه چې په دغه پیښه کې اووه کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او دا یې هم وویل چې دا د دولتي کارکوونکو پر موټر شوې ده. خو دا یې ونه ویل چې دا کوم ارګان پورې مربوط مامورینو چې په دوی باندې دغه انتحاري حمله شوې. په عین حال کې بصیر مجاهد د کابل د امنی قمندانۍ ویان هغه هم پیښه تایید کړه او وی ویل چې په دغه کې د زندان په اغلب ګمان د زندان کارکونکو یا مامورینو چې دغه حمله پیښوي ده. تر اوسه پورې جزئیات هم دومره دي.
ډیر مننه نسیم شفق، له کابل له موږ سره خبرې کولې. د پل چرخي محبس ته نږدې د دولتي کارکونکو په یو موټر باندې چې اداره نه ده معرفي شوې، نیم ساعت مخکې انتحاري حمله شوې ده. تر اوسه پورې اووه کسان وژل شوي دي او د یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبره هم د کورنۍ چارو د وزارت ویاند نجیب دانش تایید کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کونړ کې د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره جوړو شویو کورسونو ښه نتیجه ورکړې ده. د دغو کورسونو دایرونکو ویلي د پخوا په پرتله په یاد ازموینه کې د بریالیو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. روح الله انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
څلور کاله وړاندې د کونړ علمي کادرونو د ټولنې لخوا کانکور ازموینه کې ګډون کوونکو شاګردانو ته د چمتووالي کورسونه جوړ شول چې دغه کورسونو ته یو شمیر کابل او بهر میشتو کونړیانو اسانتیاوې برابرې کړي. د یادو کسانو له جملې استاد عنایت الله ضیا د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پروس کال د درمیم زره په حدودو کې هغه نه په تیر کال باندې هم د درې زره خو شاو څلور نوې د پاره چې کومه پیسې دی هغه 1550 و د 15 نوې د پاره بیا دا پیسې دی نوړه شول شپږ اتې ته شپږ نوې کې چې کومه نتیجه وته دا بیا یو اتې پیسې ده.
هغه وایي تر اوسه د دغه کورسونو د پیوړتیا او عامولو د پاره به لخپل ملګرو او وطنوالو د کوم سفارت او ادارې ور نه دی ټکولې. خاغله زیاد هیواد د هرې برخې له وسیدونکو غواړي چې د دوی په پل دی پل کېږدي او د خپلو اولادونو د پاره دی په تعلیمي برخه کې د وړاندې تک زمینی برابرې کړي.
موږ د هیواد په ټولو بډای او شتمنو ورونو باندې غږ کوو چې کوم پروګرام په کونړ کې ممکن و دا د هیواد په څلور ولایتونو کې هم ممکن دی. که دوی کومک وغواړي د کونړ علمي کادرونه حاضر دي چې د دوی سره په رضاکار ډول باندې د دغو پروسو پر ژوندی کولو کې په ټولو ولایتونو کې کومک وکړي.
د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې کانکور د چمتووالي کورسونه ډیر ګټور دي او دوی اوس په هر لیسه کې دغه کورسونه جوړ کړي دي.
د کونړ په ولایت کې مونږه 15 ته بابا لیسې لرو. په هر لیسه کې مونږه د کانکور راهنما کورسونه لرو. د هر کورس لپاره مونږه څلور استادان لرو چې د ریاضي، فزیک، کیمیا، بیولوژي استادان دي او په هر لیسه کې هغه مجرب او لایق استادان دي. دغه دومره ښه اغیزه وکړله چې مونږه 15% مخ په وړاندې لاړولو او زمونږ شاګردانو عالی تحصیلاتو تا خو خو پونتونون تا لاسرسه پیدا کو.
یو تن چه کانکور تا دا چمتوال کرسی ویلی او پا خو نمرو دا ننگرهار تی پونزی تا بریلی شوه وایی.
زمانو ماری پلارک تا دا کنر ولایت دا پیش داری دا کندگل دا کلی وسیدون که یما دا دیر لسه و نوی هجری شمسی کال دا کانکور دا از مینه پا که دا درس و شپک نمرو پا خستل سر دا ننگرهار پونتون دا تی پونزی تا بریلی شوه یما چه دی بریا که زما دا استازان هم دارنگ از ما دا کورانه هم دارنگ دا ملگر هم دا لیاستر لو دی بریا ترشا دا نور دا علمی قدرون و طولین لفا چه کم برنامه پا لارا چول شو آگه که منگا گردون کل واقع منگتا دیر مرسط منگتا وکل چه
خلق وای که چیرتا دا معرف دا پرمختگ دا پارا ولس و حکمت با گده کارو کری نو پا یاد برخه که چینن سبا کمی بشمی رستونزی موجود دی دا طول با دیر زر حل شی او افغانان با دا خپل و حدس و پا برکت دا علم پا گانا سنبال شی.
ازادی رادیو تا غوږ است هم د ازادی اوریدونکو اونیز خبرونه واوري.
ازادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
ازادی وریدونکو د خبروانی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله ومني په دې هیله چې جوړ روغ او سید د دیونی راغلی پیغامونه به تاسو سره په ګډه ورم. البته یو یادونه په دې کوم چې لدی کبل چې په دې تیرو دوه اونیو کې پرته له انتخاباتو موږ ته ډېر زیات نور شکایتونه او پیغامونه را رسېدلي دي چې باید ټولو ته وخت ورسیږي. نو له دې کبله په دې خبرونه کې د مرکې څخه ډډه کوم او غواړم چې ټول ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خپره کړو تر څو وکولای سو ډېرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي. او په نورو خبرونو کې به بیا د هر ولایت یا د نورو هیوادوالو مختلفې ستونزې د چارواکو سره شریکې کړو. او اوس به ستاسو پیغامونه بېله تبصرې خپره کړم په ګډه به یې سره واورو.
ہلو السلام علیکم، زه اختر محمد یم د فراد ولایت انار درې د ولسوالۍ د سره په اړیکه کې یم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته د سلامو موږ په دې منطقې کې کوچیان ژوند کوو، مالداري کوچیان یو. کوم مرستې چې د دولت د خوا ته راغلي دي هغه دا د کلي د شورا خلکو چې راوړي دي، دا شورا والا اوس نیم کوچیان ته تحویل نه نیسي، وایي تاسو په دا شوراو کې نه یاست او نام د دامنتیکیا یاس. نو موږ د دولت صداغه هیله ده او دغه ارګانو چې مسول ده دغه ماشسودی چې دغه مرستې چې راځي د ولسوالۍ د قرار دي د تذکرو د لارې د موږ مالدار کوچانو ته تقسیم سي، چې نه جنگ وي نه جنجال وي نه د چا ګیلا وي نه د چا خبر وي. نو موږ د دولت دغه هیله ده چې دغه مرستې دی ونیسي. سړی چې کوم یا تذکره لري یا بله خوا لري، دولت ارګانونه دي، ارګان دي په هر مرکز کې دي ارګان جوړ شي. په نام د شش کال د وچکلۍ د عمله چې مالدارین ټول مسلمانان د سخت مشکلاتو مجبوري سره مخامخ دي، نو دوی دې داسې وي که دولت وړتوري چارواکي او دغه مسئولین چې دغه د شورا او دا کلیوالي شورا او خلکو په لاس یې نه ورکوي دا مرستې. په دوی کې جنجالونه راځي، لکه اوس چې موږ مالداري کوچیان یو، دولت دا خدمت وکړي او ملت ته که غواړي چې ملت په جنجال او په مشکلاتو سره کښې نه وځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. لیاقتم د کونړ څخه. زما غوښتنه څه وه، دا د الکترونیکي تصویرو باره کې څلور میاشتمه چې خبر شي تصویري شروع شوې وي، نو دا څنګه چلې شروع شوې دي او دره کې نه لګي غوښتنه چې تصویر ته
خبر کوم معلومات مہربانی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د نیرهار ولایت دلپوري ولسوالۍ د چکنول لیکنې له ګلدین تاسو سره په تماس یم. زمونږ دا درخواست او تقاضا چې دغه کوم انټرنیټونه علي فیسبوک دغه کوم پروګرامونه چې بندلونه یا کڅوړي او یا همدارنګه بکسې ورته وایي
دغه خرچی ډیر زیات دي نو توونه طاقت موږ نه لرو چې عمره خرچی یا کسوري کفال کوم یو میاشت به پال کو دوه میاشتې پال کو خو به درېمه میاشت باندې د دومره توانه طاقت موږ نه لرو چې موږ دغه کسوري پال کو. دا ځکه چې یو جی بی انټرنیټ موږ له راکوي په 300 افغانۍ باندې دا ډېر زیاتې دي. همدارنګه 2 جی بی انټرنیټ موږ له راکوي په 400 افغانۍ باندې دا هم ډېر زیاتې دي. همدارنګه 4 جی بی موږ له راکوي پوره 500 افغانۍ باندې. همدارنګه اته جی بی موږ له راکوي په 800 افغانۍ باندې راکوي دا هم ډېر زیاتې دي. موږ چې ارزومه فکر کوو د نور ممالکو په پرتله افغانستان کې دغه شبکو ولا کیږي کنه ډېرې زیاتې پیسې زموږ اخیستل کیږي. ولې متاسفانه چې افغانستان حکومت که چېرته حکومت په خپله باندې دغه کڅوړې یا دا شبکې یا د انټرنیټي پروګرامونه خپله جوړ کړي بیا هم زیاتې دي. که چېرته دوی په خپله باندې دغه شاندې کار دا نه کړي تاجرانو کړي سوداګرو کړي نو هغو ته ولې حکومت داسې نه وایي چې دا دومره ولې زیاتې کیږي؟ همدارنګه ولې دومره ظلم وشي دومره زیاتې وشي څه کار ظلم زیاتې دي؟
سلام زه محمد زرین شاکرین د یلمن ولایت د واشر د ولسوالیت خبرې کوم. پرونه دغه درې میاشتې تقریبا کېږي چې د ریبا سم کارتونه او روشن سم کارتونه خو تقریبا دا یو کلم کېږي چې د مخابرات سیستم قطع دی. نو د اشرف غنی د جمهور رئیس اشرف غنی څخه مې پیغام دغه دی چې دغه د روشن جواب د ریبا شمیرو ته حمله نه وکړي. دغه د یلمن ولایت د شورا د غره خدې بندي کړي دي. ورور سم کارتونه ټول د خلکو اړولې مخکړان شخص روانه شي چاره وسی د خدای په امان ورور.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو